السلام علیکم. ازادي رادیو دا وګیاست د سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامې غوښتنه کوي. په نیویارک کې پرون له جنسیتي اپارتایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې افغانستان له خوځو ماشومانو سره د بشري مرستې نه لري.
دی
وایي زه له تاسو ټولو نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو له سرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستې اړمنو په ځانګړي ډول خوځو او ماشومانو ته رسي.
Particularly women and children.
دی غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي. جوزف بورل په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوېمې غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د آسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي، څه کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یو هغه چې له افغانستانه چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره، یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا په الوتکه کې تللي. بلورته د جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په سیالیو کې کېدل. دا لوبغاړي افغانستان بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې د آسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هنګروی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو څار ډله چې په ناروې کې میشته ده، وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ پنه خکاوه او هغوی یې ځپل. په ایران کې دوه 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شوه او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، یوازې د 133 اعتراض کوونکو په سترو کې د ټپونو نښې ثبت کړې وې. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لسګونو لاریون کوونکي نیولي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل څلور اتیا هغه کسان نیولي دي چې د پولیسو د امر اطاعت نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان عدل کېدو لپاره له خپلو پلویانو وغوښتل چې لاریون اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشنیان له واکه لاس نه وي اخیستی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلی سو او معمولا کورنۍ له کومو غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یو خبره ده چې اکثره خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دای چې پایل کې خپل د کورنۍ پاکلی او خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د ټولنې ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسائل ته مطرح کړی دي، چېړلې دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولای شو یوه کامیابه کورنۍ ولرو، یوه ښه کورنۍ ولرو، تر څو د ښې کورنیو نه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زموږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډېر ښه نظام لري، ډېر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلاشیانې به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډېر ښه نظام لري، ډېره ښه کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړی ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باید دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولای چې یو ښه ټولنه جوړه کړي، او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغو کورنیو ترمنځ په هغه کې خویندې ورونه وي، جار جنجال را پیښیږي. تاسو څه فکر کوئ د جار جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی سي؟
طبیعي خبره ده، انسان فطري غریزه ده، چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده، که وغواړي که ونه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بله مسله دا چې اقتصادي مسائل، همدارنګه د کورنیو ډېر ګڼوالی، ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي، همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی، له فرهنګي پلوه لریوالی، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا له منځه نیسي یا یې کم کړي. نو همدارې دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي، هغه رقم چې اجابه وي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترېنه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي، او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې د لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني، او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډېر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشکله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوقو اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایبو او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسئلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جار او جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسئله لیدل کیږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه کله چې ودونه هم کوي، دوی یو ځای اوسیږي. دغلته بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي؟ ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځانته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کیږي، د دوی فامیل ستر کیږي، د کورنۍ غړي زیاتیږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د ادا لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټول ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور او پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل په وړاندې حقوق او وجایب خپل درکړي، ماشومان او دغه مور او پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته به احترام نه وي، محبت به نه وي، یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره، نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي.
بلې استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري، معاش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته په کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کوي، هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي، حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا عرف دغسې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ، که څوک یوه روپۍ ګټي، که څوک لس روپۍ ګټي، هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي، او هغه په اتفاق سره، په اتحاد سره، په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق یې واده کوي، ورکوي ورته. بهتره دا ده هر هغه څوک چې واده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي، دوی بهتره دا ده چې ځان ته ژوند ولري، تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي، هر فرد کار وکړي، زحمت وباسي، او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغسې ګڼ کور کې چې یو کار کوي، زحمت وباسي، او بل مثلا کار نه کوي، سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري، نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي، زحمت وباسي، او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله، که دغه مسله همداسې وسي، کنه مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونیسي، څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند ونیسي، دغه بیا څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې. که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده، او دغسې بیا ونشي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي، او کله چې عواید د کور د مشر لاس ته راځي او هغه مدیریت کوي، دغه کورنۍ رهبری کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې، مشترک ژوند کې، که چیرې یو څوک عواید نه لري، یو ورور عواید نه لري، یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بیکاره شوی، د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره هرکلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي، یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران، دوی باید پوره توجه ولري، تر څو حقوق یې اده شي، تر څو هغه سره زیاته مینه باید وکړي، ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړې، هغه باید تشویق شي، هغه باید ترغیب شي نور کار ته، روزګار ته، هغه د هغه لاسنیوی وشي، تر څو بل کار پیدا کړي، ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله، او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کېږي، یو ځای دي، مثلا شپږون ګورګانې، کله چې هر یوه غواړي یاره ناوې چې د پلار کره لاړه شي، نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسېږي، ځکه هلته یې د کار نوبت، باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفیان شته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي، په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي، پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي، په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف وي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند ژوند لري، ګډ ژوند لري. زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلوه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځان ته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، ارزوګانې لري، هغه په دې هیله وي چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم ورته محبت وکړي ورسره، او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي، یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي. مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه بس هم نه رسېږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومانو ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا بیا څومره په زده کړه یې بد اثر کولی
شي؟ واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې. تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه شي.
یو خو دا ده چې پخپله دننه کورنۍ کې په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، پخپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم ګاونډ ته کومې ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغسې کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولی ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی، په محبت سره سلوک نه یې ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا، کنه نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي، اجتماع ته وړاندې کېږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړېږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو میرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا د میرمنې جوړی او د میرمنې رول پکې ډېر زیات وي. د اولادونو په تربیه کې د میرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی د کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم و تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، ترڅو دوی وشي کولی شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په آخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي. یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښیي، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسې په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسئ.
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیانې په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د مېرمنو تلف کېږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کېږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل رو، په خپل هغه پلان باندې، په خپل طرحې باندې، یا په خپل هغه خپلو خبرو باندې دوی ولاړ وي، او موږ په اتفاق استو. او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کېږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو، هم د ماشومانو حقوق یاده کړي، حقوق یې ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده، تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي په اړه خبرې وشوه. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي رادیو د ازادي ملمه قدرمن اوردونکو ستړي مشي، زه فريده سيال د ازادي ملمه په دې پروګرام کې ستاسو قربانه يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چې اوس یې سنگارتون تړل شوې دی، او د عید بلمن بن لري دا چې د میرمن سوګ د په پایلې کې له هغه ور
زنه وی په شایما اصل د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ کثیر د طالبانو دوره چې د اعلان هغه مخکنی دوره زه لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کټوال شولار په خبر تا په خبر ته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار وی ځان ته بیا مونږ په دې خبر کو سي دو مې سره اوس ککلو نو رس بیا خپلار مې چراله له په خبر تا تقریبا یو 15 کال مخکله جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان په کوم په نوم ماته پیدا شوم، نو د پلار د زوی په هیله او بس خدای ما نیلی پیدا کړه. د دې کې بس انسان نه پوهېږي خیر او شر وي، خو شاید دې کې به زموږ خیر و. بیا موږ څلور کلان په پاکستانی خونځي کې موږ شامل شو، بیا هغه کچ ډیر سنسونه چې موږ لاس کلان چې ټولګي ته لاړم، بیا پلار مې وجه نور جدی پیغلاسته وی ده او قد لیف شوی ده. تر دې حاله موږ په پاکستان کې اوسېدو، بیا زه پاتې شوم. نو زما ټول د همزولې به تلل مکتب ته ځم، زما مشر خور موږ دواړه پاتې شوې. زه د مشر خور نه د قد نه لږ جګ هم ځم، پاتې شوم هغه بېچاره پاتې شو په کور کې. یا په دې کور په کارونو کې لګیا وو.
که په دې اړه ته وایې نظیفه جان، چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بېرته مو ښوونځی پیل کړ، څو کاله د فاصله پاتې شوه منځ کې؟
دا مې فاصله ډېره پاتې شوه، تقریبا لس کاله فاصله مې سره راغلل. بیا هغې نه ما انتصابي امتحان مې ورکړ اریانا لیسې ته، بیا څلور کاله دلته مې درس وویل. بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم، زه مخکې لسم صنف کې وم، بیا یو هغه وه دیني مدرسه وه، دلته زه لاړم امتحان مې ورکړو. بیا هلته د استاد په حیث قبول شوم. ما ته تقریبا د میاشتې څلور زره افغانۍ ورکول. مور مې خیر دي لور پیسې پسې مه ځه، تا چې تا ته د استاد په حیث تا دلته قبول کړل، تا ته یو تجربه وي، د جرات به پیدا کړې، دلته نور معلومات د استادانو نه باید ترلاسه کوي، د همکارانو نه. بیا دا مور مې ډېر موږ تشویق کړل. بیا د هغه مدرسې نه ما ته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم، بیا د هغه مدرسې نه ما ته بیا بورسیه راغله، خارجي بورسیه د مستر وو. نو بیا پلان مې هم ممانعت وای نه نورې نه کېږي. بیا په هغه وخت وو چې پلان مې وفات شو، خدای وبخې، بیا پلان مې وفات شي، بیا د کور مکمل مسؤلیت په ما راغلل. بیا مور مې وویل چې لورې دا هم بیا نه کېږي چې ته لاړ شې، زه دلته یوازې هم بیا موږ ته ستونزه ده. بیا ما هغه بورسیه ما خرڅ کړل، په هغه بورسیه باندې موږ دوه بورسیه کاردان پوهنتون ته موږ وزه او زما نه کشر خور مې. بیا موږ دوانه په شریک بتلو، پوهنتون ته په شریک به راتلو. اوس نیکمرغه چې تیر کال ما پوهنتون نه فارغ شوم، او نه طالبانو چې پوهنتونونه چې بند کړو، دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو، او له بده مرغه زما خور د دې دفاع پاتې شو. نو تر دې حده بس په حال زله باندې ځانم ورسول، مجبور نه تم کې توکل فله چې کی.
نظیفه جانې، که بیرته پاکستان ته ستانه شو، دا غځې کیسې کرا ته وکې په کمپونو کې. تاسو هلته مې یو څو کاله درس وویلې، پنځم صنف پورې مو زده کړې وکړې. دغه کمپونو کیسې را ته وکړې، هلته ښوونځي څنګه وو، او افغان ماشومان چې د ښوونځي وو ته تلل تعداد یې څومره وو، دغه ژوند یو څه خاطرې را ته وایه.
دا پنځه کاله چې موږ هلته درس خو ډېر زیات د کور نه بد رقم په موږ فشار وو. زما دوه پیغلې امازان وو، هغه په کور قالین کوه. بیا پلار مې هم په هغه وخت کې نیکه مې هغه همدارنګه ته مې وایه چې دا نجونې قالین هم کوی سي په مکتب نه دي نسونه جوړېږي، دا به قالین وکړي. بیا مور وایي خیر، زما اولونه تکړه ده، دوی درس هم ویلی شي او قالین هم کوی شي. تر دې حتی چې زما غاښونه نه وو لیدلی، زه تقریبا شپږ کلنه هم وو. خو بیا مور وایي زما لونه دوانه کوه، دوانه کار کولی شي، بس دوی ته مه وایه چې مکتب ته نه ځه، ته تر څو چېغه چې درس ووایي. بیا هلته چې اول سنف کې زه چې شامشم د مهاجرین مکتب وه، د حضرت بلال په نوم یادېده، هغه د سویس هېواد له طرف نه حمایت کېده، مکمل ټول مهاجرین وو. تر دې حده په یو سنف کې مونږ تقریبا اتیا شاګردان هم مونږ هلته په یو سنف کې به وو. بیا یو سار شیخ غوره کړې وه چې هلکې هېڅ څه نه وه. تقریبا یو دوه درې میاشتې زه چې هلته لاړم، بیا چې حالات یې ولیدل، بیا مور مې مونږ تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کې. زما د لهجې نه هو د هغه پاکستانیانو د لهجې په نوم سکول مونږ هغه وخت مونږ ویل ورته. خو بیا تقریبا اول څو نقطه درې کاله پورې زه پاکستاني مکتب ته درس وویل. زما نه مشره خور مې هغه هم را سره وه، دواړه په شریکې کې بتلو راتلو. بیا هم د کور نه ډېر ممانعت کېدل. او بیا مور مې وویل دا نه کېږي، دا نجونې هلته به لاړ شي اردو به انګلیسي زده کړي، د دې خپله ژبه مهمه، خپله ژبه ده چې باید دوی په خپله ژبه باندې لیک لوست باید زده کړي. بیا د بېختیار په نوم یو بل مکتب وو، هغه نړیواله وو، بین الملل لخوا نه. بیا مور مې د هغه ځای نه موږ سه پارچه کړو، موږ یوړل بېختیار مکتب ته. بیا هلته تقریبا موږ څلور کاله موږ درس وویل. بیا په دې څلور کاله کې سهار وختي موږ مور ته سوال بیا به تو جومات ته اته قرآن شریف درس به مو ویل. بیا چې هغه دې نه وخته به راتلو زموږ شریکي کور وه، کله ورځ بچې تیار به وو، کله ورځ به نه وو. اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه، خو مور مې یوازې وه. ټول مکمل د کور کار زما په مور وه، هغه همدوانه همګان مې هغه خالین کول، نیا مې هم ضعیفه وه، خو مېلمستیا او مسافري کور وه. بیا کوم کسان خپلو خپلوان چې د کابل نه هم چې به راتلل هلته، نو مېلمستیا ډېر هم زیات. مور مې بېچاره موږ کولی نه شو په هغه وخت دونه کول چې دا درس نه پاتې نه شو. خو تر دې حده خو په هغه تقریبا موږ شل کاله چې ما زما خپل جان چې هلته تېر شو، یو زه خوارخونده نه لرم هلته، ځکه مور موږ هېڅ نه پرېښودل چې موږ جنیکیانو سره کینو. پاس وایي درس نه پرته چا سره به خبرې نه کوي، که چېرې هغه درس درس مرسته کوي خو لاړ شي ورسره، که نه کوي بس راځي کور کې اوسېږي. خو پلار مې هم لږ بد خویه وو، خو په دې بیا به تلو چې تیار نه وو، مستقیم کالي به مو بدلول، به تلو یونیفورم به مو اغوستل، بیا به تلو مکتب ته. بیا چې دولس بجې بیا راتلو د مکتب نه، یو بجه کور ته به رسېدو، نو بیا په قالین کېناستو. شپه کړم زوما او اته کلن زما مشر خور وه، موږ به کېناستو هم تر شپې لس بجو پورې موږ قالین کول. بیا زموږ کورنۍ دنده به مو کېناستو، تر دولس بجو پورې موږ کورنۍ دنده به مو کول. بیا چې سهار وختي به داسې پاسېږم مسجد ته به تلو، یو ورځ داسې په مکتب کې زه بېهوش شم، نو بس ډایرک هلته. خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو، ډایرک د مکتب نه مکتب هم ډېر زیات نږدې وو. هلته کسان راغلل، وایي ستاسو ماشوم مریض شوی دی راځئ. بیا نیکې مو وه او نیا مې وو، بس ټول نه مهم. مور مې خو بېخي په منډه منډه رام زما په لور څه شوی. نو بیا کله چې راغلل دېخوا خوا، بیا ډاکتر یې راوست په مکتب کې. بیا وایي چې سهار چیز کړي ما چې نه وایي، دا ټول تسته ته دی چې دا درس وایي سحر وخت یې راځي، او بیا تاسو د خو ماشوم د دې تکچې هم نه ورکوي. نو جالبه دلته وه چې زما نیکې ژړل. مور مې وایي زه بېخي ورته دسې حیران پاتې وم، وایي تاسو چې پیدا شوې داسې بېخي بدخویي به کول، دا نجلۍ پیدا شوې ده، دا ولې هلک ونه شو. خو وایي تاسو هېڅ ورته نه خوښېدې، وایي دا ټول انجینر کانې سبا ودي پردي کور ته ځي. بیا وایي زما بېخي ورته داسې تعجب شو چې داستانې کولې تا په هغه حالت ولې داسې تجارا پیل کړه. وایي نه، هر څه به نه وي چې اولاد په اولاد وي، نو چې دا خو د انسان هغه جهالت دی چې وایي چې دا هلک ده او دا نجلۍ ده.
نظیفه جانې، څو خویندې هستئ؟
موږ نه نامغه ده شپږ خویندې.
ورور نه لرې؟
ورور لرم، خو موږ پنځه خویندې، موږ مشران یو. بیا ورور مې ده، بیا ورور نه مې وروسته یو وړکی خور مې هم ده.
خیا زه شکر چې بالاخره خدای پاک ورور در کړی ده.
او بس ورور نه ورک کز، موږ بعضې وخت موږ ورته ګورو چې موږ ما ورته هغه بله نسې را سره په خبرو کې راغلو. بس ما تو زموږ ورور مې و، تو زموږ د سر تاج. هغه په خندا شو، ولې ما خو په دې حالت کې زموږ په کار راځي، دا دې موږ چې بس بیرون دې خلاف وځو، نو ته زموږ محرم یې، موږ سره ځې ورځې. هغه وایي بس څه وکړم، وایي ستاسو ښه ده چې تاسو ورور لرئ، زه به څه وکړم، زه چې ورور نه لرم زه به څه وکړم. چې خو بس قسمت خدای په خپلو پوهېږي، خپل کار باندې ژوند د زندګي ده. په یو طریقه نه په یو طریقه مختلف ده، په هر یو کورنۍ کې څه نه څه فرهنګي ستونزې وي، د جهالت ستونزې وي، د تبعیض ستونزې وي، نو یو څه نه څه ستونزه پکې وي. خو د فقر ستونزه
کورونه
وي چې بېخي د هر څه نه مکمل، خو مینه محبت پکې نشته. د هر ستونزه په هر یو کور کې، خو جلا جلا ستونزه په هر یو کور کې شته، خو بس الله رحم وکړي په هر یو کورنۍ باندې.
امین. نظیفه جانې، تاسې په سنگارتون کې هم کار کړی دی، او دا د بل هنر مو هم چې اوس زه خبره شوم چې قالین هم اوبدلی شي، هغه دغه هنر مو هم زده چې قالین ګنډلی شي. د سنگارتون په اړه ته وایست، هغه مسلک مو چېرته زده کړو، او دا کله نه چې په دغې برخه بندیز لګول شوی ده او نور سنگارتون ته اجازه نه ورکول کېږي د طالبانو لخوا، څومره مودې سره عاید کم شوی ده؟
په کور کې ده، مکتب ته د هغې نه وروسته هوښیاره ده، باید بیا سره د یو کس هم ورته زده وي. بیا هغه مور سره مې وایي سمه ده، خو ورته بیا هغه وایي چې ماش نه ورکوئ، نه خیر دی ماش نه ورکوئ، بس دې ته دونه ور زده کړي کس پیسې مګسوم کومه ستونه نشته. تقریبا په دو درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړ ورته زده شو. بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس زده شوي دي، تاسو باید ما ته ماشم وټاکئ. بیا وایي کومه ستونزه نشته، په هفته کې راسره کار وکړه، جمعې په ورځ ته یوازې راته دکان خلاص کړه، استاد ورته وویل. نو هر څومره مشتري چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه، فایده ګټه استاد شي پیسې مه ده. بس بیا خور مې چې هلته کار یې شروع کړو، بس د نور د ژوند ستونزې زموږ لږ لږ کم شو، د پلار تداوي شوه، د دفتر فیس شو، د دوا شو، د هغې ته یو میوه او یو دانه د کور مصارف زما د زما نه کشر خور مې چې د هغې په غاړه وو. بیا د ښځو یو شبکه هم وه پانسونه کې، زموږ یو استاد وو، زه بیا په علوم دیني زده کړې کې پوښتنه کوي د ټول نه زه خو منو. بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځایونو کې استاد خپله ستونزو سره مخ کېدل، بیا زما نه مرسته غوښتل. بیا یو بل استاد وو ما ته وایي چې دونه دیني زده کړې فعالې، زموږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنانه افغان، بیا ته کوي چې هلته راشي تا ته اسمان اخلي، ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په بحث کې لرو چې زما په فکر ته مناسب دي. بیا زه چې کور ته لاړم مور ته مې وویل داسې خبره ده، یو پلار وایي نه لور مې زه شرایط خرابه ته پېغله یې، وایي خیر دی زه خو یوازې نه ځم، دا د مور مې راسره ځي، که ته غواړې نو پلار ته مې غوښتم بیا راسره راشه، وایي نه چې مور دې ځي خو سمه ده. بیا زه ما مور مې هغه زموږ استاد، بیا موږ لاړو د ښځو شبکې ته، د هغې رئیس سره مو دفتر صاحب ذاکر هغې سره مو خبرې وکړو. بیا وایي سمه ده کومه ستونزه نشته. بیا بعضې وخت د ښځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغوی د څو خپلوانو د ښځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخته راغله، نو خصوصا د طلاق، د اظهار، د خلع، بیا د دین د لحاظه د زما نه پوښتنې کوي چې موږ څه وکړو. یا مثلا کومه ښځه د خاوند نه پرته خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته به یې ورکول، خاوند یې خبر نه وو، په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم. نو داسې وخت بیا چې ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی. نو بیا چې زه لسم سنف کې وم، د شبکې غړی هم شوم، مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل، بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل، ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل، راته راغله وایي دا موبایل دې واخله مکتب ته ځه تر مکتب، ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي، بس دنیا د زندگی د تاسو انسان یې، نو استنه یو حادثه نشي حالت هم خنه ده. بیا لارم پلار مدیر سره خبرې وکړو، هغه مریضي حالت لاړ، وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستې ده، او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته، وایي ګوره دا یو لور مې نه ده، درې نورې هم دې سره دي، نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي مریض یم. نو بس سیاسر وي چې دې ته اجازه ورکړه، بیا ما ته کارت ورکړم مکتب کې، ما بیا په آزاد ډول موبایل ته وړل راوړل، تر دې حتی نور نجونې به ویل چې ولې دې کې چی ده، دا چا لور ده، تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړي، موږ ته اجازه نه ورکوئ. خو بعضې پسنس کې همسنسیان اوسنهڅه یو بخیلي، خو بس وي د ښوونځی دوره ده، نو دا کارونه خو حتمانې کړي وي، بیا خوند په کې دی نه وي.
نظیفه جانې دا دومره
حالت وو په تېرېدو سره جمهوریت دوره، پلار مې کور مې د راجګر د لارې نه د کور مصارف پوره کول، او زه مدرسه کې وم، بیا هغې نه تر څنګ چې زه فارغ شوم د مکتب نه پوهنتون ته چې لاړم، یو حقوقي شرکت زما نه هم غوښتنه غوښته کوي چې دلته مې راشي موږ سره د فاملي مشاور په حیث موږ سره کار وکړي. بیا تر سقوطه پورې هغه شرکت کې وم.
نظیفه جانې، دا دومره ډېر کارونه، دا دومره سختو مرحلو نه تیرېدل، د کور کارونه په اړه ته ووایه، که څه هم کور کې به مو کار کړی وي، اشپزي دې زده ده څخه پخولی شي؟
اشپزي خو زه به دا وایم چې خبرې چې موږ به وو، زما د پلار کمې وو چې نیامې دی هیڅ پرښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هېوادونو کې نشته. تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي. نه د پېښور د غنمبیانو ډوډۍ هیڅ پند نه راکوي. اوس هم پخوا هم د هغه بعضې بعضې غنمبیان مو پیدا کړي چې هغه ترکمنان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال خواته زموږ وطنداران به وو، هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول. بیا موږ په کور کې ګازي تنور درلود، په کور کې موږ بیا ډوډۍ پخول. زه تقریبا ولس کلنه او شپاړس کلنه ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل. بیا د کور اشپزي او د کور صفایي او ځکه کار نو څنګه موږ ته پرېنښودل چې موږ مکتب ته لاړ شو، بیا په موږ د کور کار کول. اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات ښه زما مهارت و، تر شل کلنه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او صحیح خواړه مې پخول. خو ډېر ښه خواړه مې پخول هغه وریجې وو چې زما فیورټ خواړه چې ده وریجې ده. نو مور مې چې اوس چې خواړه ستا خوښېږي نو هغه خو ډېر ښه پخوي. چې د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښېږي هغه خو نه د سر نه تېروي. ما چې مور ده وریجې زه پخوم دا خو زما خوښېږي، زه په مینه یې پخوم.
کابل کې مو چې خور سره کله ارجګای پیل کړه او دا یې یو منبش ستاسو لپاره، اوس مهال چې دا ارجګا بند شوې ده په دې اړه لږ راته ووایه، او د ارجګا د دورې نه د خاطرې یو لنډه خاطره راته ووایه. ځکه چې تاسو مشتریان درلودل او د طالبانو وخت یو کیسه وکړه چې کلنډر ته وایي چې دا وخت کم ده، طالبانو مېرمنې به درتلې اتمن فیشن به مو ورته کوله. په دې اړه ته لنډ ووایه.
زه به یو موضوع وایم چې دا اوس چې ونم بیا وخت هم کم ده، بې فاتې کېږي. زما پلار دایم همدا وایي چې وایي لور پیدا کېږي، اولاد پیدا کېږي، مېرمنه پیدا کېږي، خورور نه پیدا کېږي. خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده، ځکه چې هر څوک خپل ځای لري، خپل مناسب ټاکلی ځای خو ورته ټاکلی ده. موږ داسې ونکو باید چې د مېرمنې او د اولاد زوی ولود نه تېر شو. موږ باید چې زما پلار دې ته نه ژوندي کېږي تر څو زما مور ما ته ورور وزېږوي. د ورور بل جدا مقام لري ستا او د ښځې، د لور او د زوی. نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار دا خبرې کول. کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماش راوړل، زما پلار هغه زما څلور زره افغانۍ سیستم پیسې نه وي. زما چې هغه ماش ولیدل زما پلار په دې په ژړا شو. پلار مې چې مرې شو، پلار مې تره مې راغلل ورته وویل چې وروره ځمکه دې خرڅ کړه، کوم هغه میراثي ځمکه چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ کړه. په هغه په یو ناشتي پیسو باندې د هغه قیمت اسمان راځي، اوس په تقریبا شل لک یا یو ویشت لک به راځي. نو یا هغه خرڅ کړه، هغه په څو په پنځه لکه ځان ته یو ګروي کور واخله. یعنی په دې حد خطر چې یعنی سمه څه پیسې او پنځه لکه زه به ورته ورکړم، فری به یې ورکړم، هغه ځمکه زه به اخلم، به په بل چا به یې خرڅ کړم. یو سمه څه یو پنځه لس لکه یو دوه لس لکه ماته به ګټه پاتې شي. نو پلان مې چې مریض شو، بیا ما چې هغه ماش ورته ورکړم، ما ته وویل چې د ځمکې او د میراث بخش کې زما له طرفه ته وکیل یو پلان مې راته وویل. ما چې زه دا کار نه شم مختوړې، دا ډېر دروند کار دی. نو تاسو یې مور نه شته هېڅ په دې کارونو کې ما نه شریکوئ. وایي نه، زما صحي حالت هېڅ ښه نه ده. او اوس ځمکه زما تره هم زما پلار ته ګواښ کړی و که ته ځمکه نه خرڅوې خو دې نه خاصه سبا ته وفات شي، ستا اولادونه د میراث نه شي اخیستی. نو په دې خبرو چې بیا پلان مې وفات شو، پلان مې چې وفات شو، ما زه هم پانتوت نه تلم، هم کار دندې ته تلم، هم یو خپایم په دنده کې وو، یو خپایم په محکمه کې وو، ولسوالۍ ته وتلم. تره سره مې دعوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې. تره ته به مې ویل چې ولې زموږ حق موږ ته نه راغی. وایي تاسو پېغلې یې، نو تاسو نجونې یې، نجونو ته چا حق میراث ورکړی؟ تاسو لاړ شئ ودونه وکړئ، او ورور دې اوس لا کوچنی دی، کله چې زلمي شو بیا راشي دی، زه به ورته میراث ورکوم. وایي ښه. نو په دې وخت کې زما دا درې کاله تقریبا دوه کاله په پوهنتون دوره کې ما هم درس ویل، هم د کور سرپرستی وکړو. نیسان کې ما دا کوم حقوقي دعوا او تر سره دا هم مخته یوړل، خو په دې وخت کې زه د کور د کارونو بیخي محروم شوم. یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو چې زه پکې د ډېر ښه مهارت زما هم وه، خو زه بیخي محروم، ځکه چې ما وخت نه پیدا کول تر دې حتی چې موږ وایو چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کړم، ته خپل کالي نه تبدیلوي. ما سره هیڅ وخت نه و، او مهم مشکل په دې و چې زه لارې چارې هم راته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم، ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو، ستنه سوي په هېواد کې بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو. بیا کله چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ د کوم عاید چې وه د رژدار د لارې وو، کله چې حکومت تغییر وکړو نو رژه کوم رژه زما خور چې کار کول هغوی سره په شریکه، نو هغوی خپل سامان را ټول هغوی لاړ پاکستان ته دافتان سمدستي. مونږ هم خبر نه مور وه چې اصل چتي هغوی دا کار وکړو. ګوره زما هم زه هم دې سرپرسته شوم، هغوی یو مشوره خو به یې کول، مشوره زه مور ته هغې خپل دوکان او خپل کار او خپل سرمایه او خپل واز لري، نو مونږ تاسو ورته ولې ورته په تمه ورنه وکړو. بیا موږ دواړه په شریکه موږ لاړو رژدا ته، مور نو مجبورې تم به لاړ شه، موږ دواړه لاړو. بیا دا زمزان کې پچا تلار مجره نته زوم، زما خور هم وه. جالبه دلته چې وه د طالبان حکومت و تقریبا یو دوه میاشتې تېر شوي وو د حکومت نه، چې یو دوه کسان طالبان وو ټوپک په لاس دروازې شاته راغلل خدمت کیو. موږ کېناستو د پنجشنبې شپه ورځ وه، د جمعې شپه وه تر اته بجې پورې. د ژمې هم هوا ډېر زیات یخه وو، د قوس میاشت داسې راځي مکتبو میاشت وو، موږ هم ډېر لنډ وو. اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چېرته لاړئ، شرایط هم خراب په دې وخت کې. تاسو مامورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلې، موږ په تمه یو، او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی، نو څه به وکړو؟ او بیا هغه موږ سره کوم استاد چې وه زما د خور، هغه د هغې جالب دلته مور هم راغلی وو، د ورور ښځه هم راغلې، د یارې نه. ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی؟ وایي دا لور مې یوازې ده، داسې نه شي، دا طالبان مې په سر نه دي برابر، خو دا هم پېغله ده. اول ما ورته وویل څه مزه دوکان دې بیخي بند ده. بیا وایي نه، څه خبره نشته. باور که په هغه ورځ به هغه سمدستي اته بجې اته نه لس شل دقیقې وو چې د میدان د غزنی نه ناوې را وړې وو. ستړې ستومان هغه بیچاره ناوې، اوس هغه موږ ناوې ته وستان کښېنه، هغه بیچاره ناوې ویده کېږي.
څومره جالبه ده واقعیت،
چې اوس هر څه وو لږ ځان ټینګ ونیسه. موږ د سهار نه داسې ستا په تمه یو، خو نو ناوې څه به وکړو؟ ستا په تمه یو، نو ته ځان په حال ونیسه چې موږ تاسو به سینګار کړو، د زر ختم شه. دا ناوې بیا ویده کېږي، او خدایه دا څه به وکړو چې دا ناوې ویښ شي چې موږ دې ته سینګار وکړو؟ او شاته طالبان تقریبا دوه دیالس کسان ټوپک په لاس دروازې شاته، او جالبه دلته هغه استاد کله چې دانه جوړوي دا لاسونه رسېږي. آخر د عجبه عید سوی ته چره نینار ده د خبرو ته دروازه سل کو بیری ته چی حال هسته مسلمان هم که باور کو تقریبا دوه دیالس کسان نارینه هم دسې ولاړ ټوپک یې په لاس. او زه موږ سل زه یو زړه مو وکړو چې منځه د دې نه موږ نه یارېږو. هغه بېچاره ډېر زیات یارېدلی وو، خو ډېر په یو سختۍ باندې موږ هغه ناوې هم جوړ کړه. تقریبا ناوې سره اووه کسان نور هم وو چې د زوم خویندې کېږي، د زوم وراندار هم ورسره وو. بیا د زوم یو وراندار وایي چې ما سم سینګار کړه چې خاوند مې د لندن نه راغلی. ما چې ستا خاوند د لندن نه راغلی، او ستا قصر چې کار استکار کوي سدند لري او یو خسر می طالبانو کې د خاون می لندن کې وي خل نو دا څنګه مثلا خاون په لندن کې کوي وای الته زما خاون انجینر دی الته زده کړی کوي الته درس وای دی الته دند لري نو سلو میشتې ورسته افغانستان غور په خپل اولادونو باندې څومره ذکر کړي د بیچاره خور ولس اولادونو په افغانستان کې نه پېږي کوم ځای ته یا فنکین تلاش کوي خو دا دی غلی شو لاړل په سبای چې دوی چې موږ واده ختم شي دی موږ راځو د حساب کتاب تحقیق کوو یعنی هوټل والا ته وایي باور وکړه د دې پیسې تقریبا کېدل چې موږ دې سره راځم به کول 10,000 افغانۍ به کېدل دوی موږ ته دام واخلا دیکھو دچا پروا نہ لری آگا بیچارہ پیسے واغل پجارا پیس گلا بس هغه د هغه شپې خاطرې هیڅ مونږ نه هیریږي چې هغه نه ویده کېدل او مونږ به ورته وایو چې خدای ته ګورمه ویده کېږي بیا وروسته ویده شو لږ ځان سنبال که چې مونږ تا به سینګار چې مونږ ووتل چې تقریبا 10:30 بجې شپه وه چې مونږ ووتل چې لاړ شو بد رقم یخني هم وه هوا موټر هم هیڅ نه پیدا کېدل اخر پیاده راغلو
غزوان خوشحال کاری چاچ چڑولی ساگا کا بل دے تا چورا لے وہ ساگا کا بل دے تا چورا لے وہ ہر خواہ چراغا دے ہر خواہ چراغا دے سارو چلو بل دے گربھلو دل پھکی سنگ منی گل گربھلو دل پھکی سنگ منی گل پورا جانا کبل دے گربھلو دل پھکی سنگ منی گل گربھلو دل پھکی سنگ منی گل
گرد بہلو دل پھکی سنگ منی گل